السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. ښاغلی بینټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او ډسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو عمده او حساب شوی سیاست دا دی چې د ښځو او نجونو له بشري حقونو انکار او هغوی له عمومي صحنې څنډې ته کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په تړاو ادعاوې رد کړې دي. د 2020 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د فعالانو په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری هیله څرګنده کړې چې د نړۍ مشران به د افغان ښځو او نجونو روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. میرمن امیری تیره شپه پر خپل ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو په نوښت د ښځو په اړه یوې ځانګړې غونډې ته چې پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې دوام کوي اشاره کړې او د نړۍ له مشرانو یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم بندیز او نورو هغو فرمانونو ته پاملرنه وکړي چې طالبانو د ښځو په برخه کې ورکړي دي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی او ایراني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کانګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور ویجاړ شوی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوي ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته ول مورس هغه مهال شوی چې په خبره یې ایراني ځواکونو د دوی د سیوري یوه سپرې ته اور اچولی. ښاغلی قدرت وایي جګړه شل دقیقې شوی چې چاته پکې د سار زیان نه دی اوښتی، خو زیاتوي چې په پل ابریشم سیمه کې یو کور تخریب شوی دی. د ایران فارس خبری آژانس د یوې با خبره سرچینې په حواله ویلي چې د پیښې د لامل په اړه پلټنې روانې دي. د ایران او طالبانو پوله ساتي ځواکونه داسې مهال په جګړه کې سره اوښتي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایران یو سوداګریز مرکز او نندارتون پرانستل شو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د اوبو لګولو د نه هاویا پروژو بیا رغونه کوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د هغه ځانمرګ برید مسولیت ومانه چې پرون دوشنبه نه پولیس پکې وژل شول. د رویټرز خبری آژانس په وینا دغه برید د کوټې ختیځ ته په 160 کیلومتري سی بي سیمه کې پرون هغه مهال وشو چې په موټر سایکل سپور ځانمرګ بریدګر د پولیسو موټر په نښه کړ. د سایت استخباراتي ډلې مشر ریتا کتس چې د سخدریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې داعش د برید پړه منلې ده. رویټرز د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي چې برید کې و پولیس ټپیان شوي هم دي. دا په پاکستان کې پر پولیسو د برید تازه پیښه ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي ایران ته د سفر پر مهال دته د ایران لخوا ورکړل شوي امتیازونه تر ډیره له راتلونکو مذاکرو سره تړلي دي. رافایل ګروسی چې تازه د تهران له سفره راستون شوی دی پرون په یوه خبري غونډه کې تایید کړه چې دای له خپلو پخوانیو څرګندونو په شا شوی. او روسي سرچینې وایي نړیوال فضایي سټېشن د دې لپاره چې په فضا کې له پاتې توکو سره ټکر نشي پرون دیتا ارشو چې یو بل مدار ته واوړي. د روسیې د فضایي څېړنو ادارې روس کوسموس پرون ویل چې په فضا کې د ډیران نړیوال فضایي سټېشن یا ISS انجن بل مدار ته د مرکز په اوختو کې مرسته وکړه. د معلوماتو له مخې د نړیوال فضایي سټېشن دا 340 ځل دی چې په فضا کې له الوتونکو توکو سره د ټکر د مخنیوي لپاره خپل ځای بدلوي. په فضا کې پاته الوتونکي پرزې لکه غیر فعال سټلایټونه د فضایي مسافرو لپاره جدي ستونزه ګڼل کیږي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي له ښځو سره د طالبانو چلند بشر ضد جنایت ته ورته دی. د نجونو د تعلیم په حاله ملاله یوسفزی هم له نړۍ د اقدام غوښتنه کوي.
Women and girls are worried.
شتي اونجونی بیریږي چې هېری بسي هغه وخت را رسیدلې دي چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو فواحد ژغ بدل سي.
د نړۍ مشران په دې برخه کې څه کولای شي؟
دوی هر څه کولای شي خو دوی نه غواړي عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې اندېښنې ښکاري او دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي.
په اسلام آباد کې د پاکستانی او امریکایي چارواکو د ترهګرۍ ضد اقداماتو غونډه پیل شوې. طالبانو ته دا غونډه څه پیغام لري؟
طالبان باید د پاکستان او د امریکای سره لاس یو کړي او دغه ټولو تروریستي ډلې چې کومې دي د دې په ضد باندې عملیات شروع کړي.
د ترکیه اپوزیسیون ګوندونو کمال قلیچدار اوغلو د اوسنی ولسمشر په وړاندې د اصلي کاندید په توګه غوره کړ. نور راپورونه هم شته. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه نشر ته چمتو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بنټ پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل د طالبانو عمدي او حساب شوی پالیسي دا ده چې ښځې له بشري حقوقو محروم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پرون د مارچ پر 16 نیټه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل سی چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. بنټ په خپل راپور کې چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سوی ویلي له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. ښاغلی بنټ وویل د طالبانو عمدي او حساب سوی پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي. غټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کېدای سي. بنت زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له ښځو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ هڑخه توجیه نه لري. شغل بنت پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه له جنسیتي اپارتایډ سره انډول وبلل او زیاته کړه چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري. په عین حال کې د ښځو او نجونو د حقونو فعال ملال یوسفزی په یو نوي ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو موټی سي.
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شتي اونجونی بیریږي چې هېری بسي خو موږ باید هغه پلمی او توجيهات چې طالبان یې کوي ونه منو. هغه وخت را رسیدلې دي چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي.
هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تازه اندیښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقوقو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته ژمن دی. خو تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دی چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي. د سازمان د روان کال د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرانی غونډه کې د جنو د شونځیو او پانتونونو د بندولو پریکړې ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې تعلیم ته د نجونو لاسرسی په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار احمد تکل د ښځو د حقوقو له فعال خدیجه امین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا په نږدې لرې راتلونکي کې دا تمه کېدای شي چې د افغان ښځو په وضعیت کې به بدلون راشي؟
بدبختانه په افغانستان کې د نظام د سقوط نه وروسته ښځو ته هیڅ حق نه ورکول کیږي او ښځو باندې هر ورځ بندیزونه لګول کیږي چې دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده. که وضعیت همداسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې ډیر ژر به وکولی شو چې یو وارې بیا هم په افغانستان کې موږ لپاره حق وي.
بله، څه کم دوه کاله کیږي چې نړیوال د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ غونډې کوي او اعلامیې خپروي او په دې باندې د ښځو د حقونو فعالانو کله ناکله انتقادونه هم کړي دي چې یوازې غونډې او اعلامیې هیڅ درد نشي دوا کولی. میرمن امین، نړیوال دقیقا کوم مشخص اقدام یا اقدامات کولی شي چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو او نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي؟
نړیوال ټولنه هر څه کولی شي، دوی قدرت لري. څرنګه چې په کال 2001 په افغانستان کې امریکا راغی او نړیوال ټولنه یا بل هیوادونه ټول په افغانستان کې راغی او وضعیت تبدیل شو، څرنګه چې په 2 ساعت کې کابل کې بدلون راغی په د 15 په اگست کې، نو دوی هر څه کولی شي خو دوی نه غواړي عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې اندېښنې ښکاري او دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي.
مننه. اورستی پښتنه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د ښځو د تعلیم او کار مسله نه ده، د ښځو د فردي ازادیو مسله هم ډیره زیاته مطرح کیږي. مثلا ښځې له کوره بې محرمه د وتلو اجازه نه لري، په داسې حال کې چې زیات شمیر ښځې دي چې مثلا کونډې دي، په کور کې بل هیڅ سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې کار هم وکړي، د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ هم راوړي. د افغان ښځو دا ډله له نړیوالو بالکل هېره شوې ده، که څنګه؟
څرنګه چې موږ ګورو نه یوازې چې دا ښځې بلکې افغان ښځې ټول هېر شوې دي او هیڅوک توجه نه لري. څومره چې مبارزې کیږي، تظاهرات کیږي، هر څه کیږي، موږ په رسنیو کې خبرې کوو، کانفرنسونو ته ځو، هر څه کوو، هیڅوک زموږ غږ نه اوري. او زه پوهیږم چې افغانستان کې وضعیت لا هم بچوي درو او هر ورځ مشکلات ستونزې ښځو ته نور هم زیاتېږي چې دوی د هیڅ حق نه لري، یعنی د تعلیم، د کار، د هیڅ حق نه لري. کله کله موږ وایو چې ښځې خپل کورونه کې بند شوي ده، لکه چې په زندان کې دوی د کور نه هم ښځو ته زندان جوړ کړی چې دوی ته هیڅ حق ورکول کیږي نه او دوی نشي کار ته تللی او اقتصادي مشکلات هر روز هم نور هم هر ورځ زیاتېږي او وضعیت هر ورځ خرابېږي چې دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي. او هر ورځ چې تیریږي زموږ اندېښنې نور هم زیاتېږي چې ولې څوک د افغانستان د ښځو لپاره عملي ګامونه نه نیسي، یعنی اقدام نه کوي، ولې دوی بس یوازې خبرې کوي د ښځو په اړه.
د افغان ښځو فعاله خدیجه امین و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د هغه ځانمرګ برید مسولیت منلی چې پرون دوشنبه 9 پولیس پکې وژل شول. د رویټرز خبري اژانس په وینا دغه برید د کوټې ختیځ ته په 160 کیلومتري سیمه کې پرون هغه مهال وشو چې په موټر سایکل سپور ځانمرګ بریدګر د پولیسو موټر پنخه کړ. د سایټ استخباراتي ډله چې د سختریزو ډلو آنلاین فعالیتونه ساري وایي چې دغه برید داعش ترسره کړی. رویټرز اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي چې برید کې وتنه پولیس ټپیان شوي هم دي. دا په پاکستان کې پر پولیسو د برید تازه پیښه ده. بلورته په اسلام آباد کې د پاکستانی یو امریکایي چارواکو ترمنځ لترهګرۍ سره د مبارزې په اړه دوه ورځنۍ ناسته پرون پیل شوه. افغان کارپوهان دا ناسته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره د خطر زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. د دې دواړو هیوادونو چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلې وې، خو د طالبانو حکومت بیا د دوی دا څرګندونې او اندېښنې رد کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یو پلاوي سره د ترهګرۍ د عمومي ګواښ په اړه چې دواړو هیوادونو ته متوجه دی د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. دا ناسته چې د دوشنبې په ورځ پیل شوه د سه شنبې په ورځ به هم دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل نظرونه او تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا او پاکستاني چارواکو څرګندونو ته په کتو ځینې افغان سیاستوال او شنون کې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا ناسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د خطر یو زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. سیاستوال او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د ترهګرۍ په برخه کې د امریکا او پاکستان مخکینیو اندېښنو ته په کتو دواړه هیوادونه غواړي چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له دې دواړو هیوادونو سره همکار وي.
طالبان لپاره د خطر زنګ ځکه دی چې طالبان یا د پاکستان او د امریکای سره لاس یو کی او د غټولو توریستي لري حکومت دی د دیو په ضد باندې عملیات شروع کی کړه. ټي ټي پی د القاعده د داعش د ای ټی ایم د ایومی د یا نور دی او کنوی نو بیا امریکا او پاکستان به د طالب په ضد باندې فعالیت او اجرات به شبکې سره.
شاه محمود میاخیل وای پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د یوې بلې لوبې په تکل کې دی چې هڅه کوي د لویدیز ملاتړ هم را خپل کړي، خو ښاغلی میاخیل دا لوبه د سیمې او ټولو ښکېلو هیوادونو په خیر نه بولي. د چارو شنونکی اسحاق اتمر هم وایي له سیاسي او مالي ستونزو سره مخ د پاکستان حکومت غواړي چې د یوې لوبې په رامنځته کولو سره خپله بقا تضمین کړي. ښاغلی اتمر زیاتوي له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم لوبې ته د امریکا په پښې راکاږلو سره پاکستان هڅه کوي چې د دې هیواد مالي ملاتړ خپل کړي.
په دې کې د دوی دوه نیت دی، یو دا چې دوی به دا خبره کوي چې دلته القاعده هم دی داعش هم دی، دا ټول نړۍ ته خطر دی، په دې باندې به د امریکا نه پیسې اخلي. بل دا چې دا جګړه به دوی اوږدوي تر څو چې دا اوږدېږي دوی همغومره احتمال او امکان لري د دې نه چې دا د دې بجټ او پیسې ترلاسه کړي.
د امریکا او پاکستان حکومت تر دې مخکې هم په افغانستان کې د القاعده داعش او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نورو ترهګرو ډلو په شتون اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې د دوحې د تړون د ژمنو پر بنسټ د دې ډلو په ځپلو کې ونډه واخلي، خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول ترهګرو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال شي. خو په کابل کې د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د وی پی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو لا هم له ترهګرو ډلو سره خپلې پخوانۍ اړیکې نه دي پرې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې د اپوزیسیون ګوندونو پرون کمال قلیچدار اوغلو د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندې د اصلي کاندید په توګه غوره کړ. په ترکیه کې د ولسمشر او پارلمان د غوره کولو لپاره انتخابات چې د نږدې یوې پیړۍ تر ټولو مهم انتخابات دي دوه میاشتې وروسته ترسره کیږي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیې د اپوزیسیون مشر کمال قلیچدار اوغلو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر وړاندې د اصلي سیال په توګه د مبارزې ډګر ته راووت. د اپوزیسیون شپږو ګوندونو پرون څلور اویا کلن قلیچدار اوغلو د مې په 14مه نیټه په پلان شویو انتخاباتو کې د خپل کاندید په توګه غوره کړ. نوموړی د خلکو د جمهوری پال ګوند مشر دی چې د ترکیې دوهم لوی ګوند بلل کیږي. قلیچدار اوغلو په دې هدف د سیالۍ ډګر ته راوتلی چې د اردوغان شل کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کیږدي. که څه هم د اردوغان په واکمنۍ کې د ناټو غړې ترکیه چې د بازار د اقتصاد یو لوی قدرت دی ډېره بدله شوې ده. قلیچدار اوغلو په پلازمینه انقره کې د خپلو شاوخوا 2000 پلویانو غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی سوله غواړي او هدف یې دا دی چې ترکیه د سوکالۍ، سولې او نیکمرغۍ پر لور بوزي. د زیاته کړه چې د سلام مشورو او عمومي اجماع له لارې به حکومتولي وکړي. نظر پوښتنې ښایي چې د جمهوري ریاست او پارلمان لپاره د انتخاباتو نتایج ښایي ډیر سره نږدې وي. که څه هم د اپوزیسیون بلاک تر واکمنو یو څه ناڅه مخکې دی، په اپوزیسیون کې شاملو ګوندونو ژمنه کړې چې د اقتصاد، مدني ازادیو او بهرنیو چارو په برخو کې د ښاغلي اردوغان ډېرې پالیسۍ به بدلې کړي. د انتخاباتو ته د ترکیې د تیرې یوې پیړۍ د تاریخ د تر ټولو مهمو انتخاباتو په سترګه کتل کیږي. قلیچدار اوغلو ته چې پخوانی دولتي مامور دی، د وروستیو څو کلونو له اقتصادي بحران، زیاتېدونکي انفلاسیون او همدارز د هیواد په جنوب کې له وروستۍ مرګونې زلزلې څخه چې له شپږ څلوېښت زرو زیات خلک یې ووژل، د ځان په ګټه د کار اخیستو ښه فرصت په لاس ورغلی دی. چارواکي زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو په رسولو کې د نیمګړتیاو له کبله تر سختو انتقادونو لاندې راغلل، خو ځینې څارونکي شک لري چې قلیچدار اوغلو به چې د فساد ضد مبارزې د شعارونو په مرسته یې د پرمختګ پړاوونه ووهل، اردوغان ته ماتې ورکړی شي، ځکه اردوغان هغه رهبر دی چې د اوږدې مودې لپاره ولسمشر پاتې شوی او تر څنګ یې په انتخاباتي کمپاینونو کې د پراخې تجربې په مرسته تر دې دمه له لسو په زیاتو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غاګل ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خپرونې اوس څلورویشت ساعته په منځنۍ دولس سوه شپږ نوي او د غراز لنډو څپو اوریدلای شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې یو شمیر معترضو میرمنو د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ له خپلې اصلي ورځې څو ورځې مخکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ولمانځله. دوی چې په یوه کور کې سره راټولې شوې وې، نړیواله ټولنه تورنه کړه چې د افغانستان ښځې هېرې کړې دي. دغه معترضې میرمنې ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شویو بندیزونو په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. نور تفصیل یې د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
هیچ محدودیتی نمیتواند که زنها را از حق و حقوقش برکنار کنه.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دویم ځل لپاره د مارچ له اتمې نمانځنه افغان معترضې میرمنې ادعا لري چې د طالبانو حکومت دوی له خپلو اساسي حقونو محرومې کړي، خو د دوی په خبره د نابرابرۍ او بې عدالتۍ په وړاندې به له خپلې مبارزې لاس په سر نه شي. یو له دغو میرمنو چې د یکشنبې په ورځ په سهار په کابل کې د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د نمانځنې په یوې غونډه کې برخه اخیستې او نغواړي نوم یې راپور کې خپور شي، وایي
هدفم از اشتراک کردن دا چونی
باشه. زموږ موخه د اتم د مارچ د نمانځلو څخه دا ده چې نړیوالو ته غږ چې کړو څو موږ ښځې هېرې نه کړې، او هم د هر هغه محدودیت په اړه چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو وضع کېږي موږ مقابله وکړو.
د دغو معترضو میرمنو له ډلې یوه بله یې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګېدلي بندیزونو په وړاندې به چپه خوله پاتې نه شي. دا زیاتوي
هدف اصلي و
زما موخه په دې خپرونې کې له ګډون داته څو بیان کړم چې زه په هیڅ صورت محدودیت نه منم، او د دغه فاشیستي او تروریستي ډلې په مقابل کې به چوپتیا نه اختیاروم، بلکې تر پخوا هم لا غښتلې خپلې مبارزې ته ادامه ورکوم.
و مو غوښتل د دغو معترضو میرمنو د ادعاو او څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتو، خو ذبیع الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مارچ د اتمې نېټه د نمانځنې دا مراسم د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا جوړ شوی. د دغه شبکې مشره ترنم سعیدي ازادي راډیو ته وویل دوی په داسې حال کې د مارچ د اتمې مراسم نمانځي چې په خبرې نړیوالې ټولنې هېرې کړي دي. اغلې سعیدي وویل
زن امروز افغانستان هم
نن هم د افغانستان خزه د بی عدالتی سره مخ ده. نن هم د افغانستان خزه نږدې دوه کاله کېږي چې له خپلو ټولو انساني، مدني او ټولنیزو حقونو څخه محرومې دي، او له بده مرغه چې نړۍ په داسې حال کې اتم د مارچ نمانځي چې افغانستان یې بالکل هیر کړی دی.
زن افغانستان را کاملا فراموش کرده. و
مسئولینو د غونډې د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو په کومو تصویرونو کې چې ازادي راډیو ته رالیږلي شمیر یې 1500 ته نږدې ښکاري. په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د مارچ اتمه هر کال د پراخو پروګرامونو په جوړېدو سره نمانځل کېده، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې په تېرو دوو کلونو کې دا ورځ په ښکاره ډول نه ده نمانځل شوې. یادونه ده چې طالبان په افغانستان کې په بیا ځلې واکمنېدو سره په ښځو او نجونو ګڼ محدودیت تونه لګولې دي. د شپږم ټولګي پورته زده کړې پرې بندې کړې، له پوهنتونونو یې راګرځولې، په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي بنسټونو کې پر کار کولو هم بندیز لګولی. دغه شان نورو عامه ځایونه لکه ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او پارکونه ته د تګ اجازه هم نه لري. حجاب یې پرې اجباري کړی او ورته یې ویلي چې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر هم نشي کولی. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو دغو غبرګونونو دوی د پرېکړو بیرته اخیستلو ته نه دي اړ کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کړه د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو د خبرونې راپورونه هم همدلته پای ته رسیږي. وړاندې درته په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه لرو. اوس هم راځو ستاسو یو شمیر ثبت شوو پیغامونه ته.
زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي، و هغه غرنۍ سیمو ته یا زندور هغه منطقو ته اوبه ورکړې دي. نو زموږ دغه شنه ناوه دغسې وچېږي، زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږي دي. یو څاک اوبه هم نه راکوي، ټول ایله و هغه شاړو مځکو ته ورکوي. تقریبا 50,000 واټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي، غیر قانونی دی. هغه له دشتونو په اوبه یې زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما پرامونی د ازادۍ ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ورسېږي. د هلمند ولایت په ګرشت ولسوالۍ کې دغه مالیې دوکانو ته بېخي ولړېدې. وروره، پر تاسو دوکان چې هغه نه د ډېرو په دوکان نه هم ډېره سودا کېږي. د پرونې نه میاشتې د کاله 3,000 افغانۍ 0,000 افغانۍ لور پور چارواکو سم هیله دا ده چې دغه مالیه ورته کمې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زر روز محمد یم. وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا لشکرو ولسوالۍ کې روژه محمد ته کارت نه ده رسولی. ډېره خلکو تنمی ډېر ورکې وه، چا سره واسطې لري، بېخي ډېر ورکې عمن خلک یې دغه پرېښې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره، زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مؤسسینو مناسې، نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي. نو خو طالبان دا پوښتنې نه جوړ کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي. نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان پوری ورسی چې دغه مرستې مشتره ورسی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 4 20 یولس تلرویشت دوستاو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر تلور سوشل دوویشت یولس تلرویشت دوستاو یو
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام نشر ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. ښاغلي بنټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او ډسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. طالبانو تر اوسه لا د ښاغلي بنټ د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. بلورتا د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری هیله څرګنده کړې چې د نړۍ مشران به د افغان ښځو او نجونو روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. دغه څرګندونې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوال ورځې د لمانځنې په درشل کې کیږي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی یو ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کنګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور ته مالی زیان اوښتی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوی ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نښته وړ مورس هغه مهال شوې چې په خبره یې ایراني ځواکونو د دوی د سوري یو سفرۍ سوځولې ده. ښاغلی قدرت وایي جګړې شل دقیقې دوام کړی چې چاته پکې د سر زیان نه دی اوښتی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د اوبو لګولو د نه اویا پروژو بیا رغونه کوي. او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر وایي ایران ته د سفر پر مهال دته د ایران له خوا ورکړل شوی امتیازونه تر ډیره له راتلونکو مذاکراتو سره تړلې دي.
د زهرو کاروان
دا زهرو رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي.
خو یو بل راپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د ښه ژوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
که په مجلس کې وکه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پختون په نوم له داسې یو چا سره مرکه لرو چې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
ولدا څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار که تر دې یو معاینه خانه ولري یو 15 مریضان د ورځې وګوري شر هته به ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لوڼو په ودونو کې ګډون ونه شوای کولای.
خپلې درې لوڼې مې واده کړلې، ما ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورورجانه پراری شولم، زه به پیدا کولی نه شولم. هغې به له ډاره ورکولې چې لور مې پنیخ ته رسېدلې ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې څه څه شی به وخورو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی او نوې ډلې غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږۍ مبارزه وکړي. خود طالبان و حکومت په افغانستان کې د نشي موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملي کولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق کم شوي دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دوره‌ای ډول د شانګای سازمان یا ECO مشري کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوي ډیلي کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشي موادو تولید او له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق شوي نشي مواد د پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بېپیلوټ الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاق کیږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشي موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول شوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشي موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولې راځي؟ موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال جدي په میاشت کې د نشي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان وه. د هند د نشي موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشي مواد پاکستان او بیا یې له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروین نیولي او یوازې په دوو وروستیو میاشتو کې په فرا او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې هند د افغانستان نشي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته په ټولنه کې د پخوا په شان ځای پیدا کړي باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دوی وایي چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند کول هغوی له ټولنې څخه ګوښي کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هغوی په ژور خپګان اخته شي او دا هم کیدای شي چې بیرته نشو ته مخه کړي. زموږ همکار په دې اړه د یو داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې څلور ځله یې نشه پرې ایښې ده، خو دا چې په ټولنه کې خلکو بد چلند ورسره کړی، په ژور خپګان اخته او بیرته یې نشو ته مخه کړې ده.
خلیل څلور ځلې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پرېښې وه، خو د ده په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتاد انډیوالانو ته پناه وراوړي او بېرته معتاد شي.
که په مجلس کې یوه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان درڅخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان درڅخه لرې کوي. ژوند یې پوچ او بېمانا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پرېښوده، خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله بایللی اعتبار به بېرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بېرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بېرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بېرته په نشو اخته کېږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهېږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د متادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وای چې احتیاط څو اړخیزه ناروغي ده، باید له ټولنې سره د معتادو د یوځای کېدو لپاره د درملنې تر څنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یکی از ضررهای عمده
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده، خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي معتاد ته ارزښت نه ورکول کېږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کېږي.
صورت میگیره.
متخصص ډاکټران وایي چې د معتاد د درملنې په ټولنه کې بیرته د عادي ژوند کولو لپاره د معتادو د درملنې په مرکز کې د 15-20 ورځو لپاره بسترې کېدل کفایت نه کوي. معتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بیرته له ټولنې سره یوځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی بې حوصلې کوي او ښایي ګڼې نورې رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. خو دا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په پیل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غیږي.
ما خپل د وخانه درلوده 3 کاله مخکې، یو هم سمپی مې د مکتب د دورې، یو ورځ رالی چې ته پیسې راکه، بل ورځ بیا رالی چې ته پیسې راکه. باری مرتول چالک څه مشکل دی دا ښه کاروبار او ښه ژوند او ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما څخه غواړې؟ نو ده بیا راته وویل چې ما چرس شروع کړي دي، بیا چې ما معایناتونه وکړل چرس یې نه کوله، بیخي تر 6 تر اندازې پورې رسېدلی و. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه هلک جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یې چې په دې کار باندې اخته یې، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سړي مې زړه ښه کوي. نو میده چاول مو پلمن کې فعالیت را شروع کړ، بیا کندهار سو، بیا تر کابل پورې راورسېدلو.
تقریبا د څومره کسانو درملنه مو تاسو خپل کړی وي؟
یاره تقریبا تر 1400 داسې پورې رسېږي چې موږ درملنه بشپړ کړې.
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه دا په خپل منځونو کې څه توپیر سره لري؟ په دې برخه کې چی شی دی چې په نورو برخو کې نسته یا کوم مشکلات چې په نورو برخو کې نسته؟
تداوی پروسه ډیره پیچلې ده، ډیره سخته ده. اوس نور مریضې دی، څوک تاته راځي دوا ورکوي، هغه خپل په لار ځي، بیا څو ورځې بعد راځي، بیا ته غواړي ریکوري، کوم مشکل نه. او پاته سو د دې مریضان سره موږ څلور ساعته کار دی او تر نورو مریضانو تاسو ته بهتر معلومیږي چې دا د اعصاب د خوا پسوردی، نو عصبي مشکلات یې زیات دي. نو چې دې ته قناعت ورکوي، په رواني لحاظ دې په اعصابو باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري. داسې وخت راځي د زړه مشکلات پیدا کوي، اکسیجن کموي، دغه مشکلات په دې مرحله کې منځته راځي چې د نورو مریضې سره پرکسته او دغه درملنه تداوی یو څه پیچلې کوي.
تاسې خپله شخصا له دغه شي غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسوي یاست؟ کیسه راته کولای شي؟
څو ځلې مخسوي. دا یو مریض دی تقریبا 40-50 کاله پورې لا موږ مریضان تداوی کړي دي، حتی 60 کاله نشه کړی ده. نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بند کې صفر کوی، بیا تداوی په شروع کوو. ډېر وختونه داسې ورسره لاسو ګریوان سوي یو، شپه تر سهار مو خوب نه دی کړی، دوې شپې مو خوب نه دی کړی.
ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي، ځینې ډاکټران د نشو خواته مخ کړي دي، ځینې ارواپوهانو د نشو خواته مخ کړي دي، ځینې کسان چې د انستیزي یا د خلکو ته د نشې ورکولو د عملیاتو په څانګه کې کار کوي، هغوی د نشو خواته مخه کړي ده. ستاسې د تر اوسه پورې د روغ پاتې کېدلو یا د نشې مادو خواته د زړه نښه کولو راز په څه کې ده؟
والله دا خو موږ کله جو ډېر ځان او وجدان ته صادق اوسو، نو چې یو څوک د یو چا درملنه کوي، نو هیڅ وخت دی باید دې شي ته زړه ښه نه کړي، او لږ ډېر درک د ځان سره ولري چې یاره دا خو نو د دا معتادینو ژوند ویني، دا کیسې ویني، دا خاطرې ویني. طبعا هیڅوک چې لږ ډېر عقل ولري نو فکر نه کوم چې دې کار ته زړه ښه کړي.
تاسو مخکې ول چې د معتادینو درملنې پروسه ډېره اوږده ده، ډېره پیچلې ده، ډېره سخته ده، بیا هم تاسو لګیا یاست په دې برخه کې کار کوئ، هغه څه شی دی چې تاسو دې ته لیواله کوي یا تاسو دې ته اړ کوي چې بالاخره د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کولو ته دوام ورکړي؟
ولنا څو واره ما خپل ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار که تر دې یو ماینه خانه ولري، یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګوري شرحته به یې، ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي، ځکه چې دا داسې خلک دي چې څلورویشت ساعته باید دې ته فعاله اوسي. نو څو واره ما خپله دا تصمیم نیولې دي چې یار ته دا کار پرېږده، نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پرېږدم، بل یې پرېږدي، بل یې پرېږدي، اخر دا خلک څه وکړي؟ خو دا مور لري، پلار لري، بچان لري، ژوند لري. نو دا مې څوک غواړي چې بېرته دا راوګرځي، سم لارې ته تشویقي، ژوند ور وښيي چې یار دا لار چې ته باندې روان یې دا غلطه ده، راسه ښه ژوند تجربه کړه.
ډاکټر صاحب، دغه له دغسې مریضانو سره مخکې کېدل خو طبعاً یو ډول رواني ټکان سړي ته ورکوي، سړی لږ ځوروي، رواني فشار په سړي باندې راولي، ستا په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي؟ چې په خوا چې دې د مریضانو د معتادینو علاج نه کاوه، یو رقم یې وشي علاج کوي، په تا کې څه تغیر راغلی؟
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې پخوا مو درلوده اوس ډېرې خبرې کو، هر محتاط ته قناعت ورکول سخته ده، بیا د ورځې شل مریضانو سره خبرې کوي، بیا شلو ته قناعت ورکوي، بیا فامیل ته قناعت ورکوي، نو واقعا سخته ده، طبعاً راولي بعضې مشکلات پیدا کوي.
بله خبره دا ده چې معتادینو ته خلک یو څه تعانه ورکوي، پیغور ورکوي، او د معتادینو په برخه کې کار کوونکي هم کله کله له تعانې یا پیغور سره مخ کیږي. تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي؟
ولا اکثره وخت ملګری وایي، بس خو بیخي وایي چې موږ نسو درتللی، بیخي شرمیږو چې موږ ته څوک وایي یا مو څوک ویني چې موږ د معتادینو شبخانې ته ځو یا مخ ته ولاړ یو. خو زه داسې نه وایم، زه افتخار کوم چې زه یو تن د معتادینو ډاکټر یم.
د احتیاط په برخه کې د کار کولو ښه خاطره دې راته ووایه، داسې جالبه خاطره په سخت حالت کې راوړی وي، درته علاج دې کړی وي، بیا وروسته دې بیا په ښه حالت کې لیدلی وي او ژوند یې برابر شوی وي، داسې کیسه لرې؟
یو تن مریض و، نو د کابل ولایت یې راویستلی و کندهار ته، هلته موږ علاج وکړي، بیا چې کله دی جوړ شو بیا دی رالی کابل ته، د بیا موږ ته شپخانه ونیوله، ټول مصارف یې ورکړل، د کور کرایې ورکړل. نو کله چې ما د دې عزت ولیدې چې موږ ته راکې کوم خدمت چې د کړې وو، نو واقعاً ډېر خوشحاله سولم، او خپل په کار مې نورم زړه کښېناستې چې یار نور به مخته ځو.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې د معتادینو ظاهري نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې دوه دش مرزونه تثبیتېږي، چې دغه په خوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بېږي چې د معتاد دی. په خبرو کې یو ګډوالی، یعنې خبرې متقطع خبرې کسته، او یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي، او مخامخ چې سیرې ته نه ګوري مسکې ته ګوري، مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کېني، د مینا د غاښ ته یو قسم تعمل کوي، دغه مینا د غاښ سره سترګې وګوري، د سترګې دا دننه ځي او د اطراف د سترګې داسې توریږي، بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي، دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي، بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه تواصل کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې، په تریاک کې نوکان همیشه ترسېدلی وي، پاکول نه شي، چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل اتمن په کې لیرې وځي.
آیا پوهېدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې په تریاکو معتاد شو. دی وایي چې په لومړیو کې نشې خوند راکاوه، خو وروسته یې له کوره داسې لرې کړم چې آن د دریو لوڼو په ودونو کې مې هم ګډون ونه کړ. دا چې همیشه ګل ولې او څنګه معتاد شو، او لومړۍ نشه یې له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د دله خولې واوري.
ایران تلالولو دی ایران خاره کم سرپرست میدولو دی پوزان بانی لبنیات ماسبندهی کم کار که ویدا و بود در روماتیزم مرز نپیدا که ای در طریق کویتاس استفاده که وی امنگه ایمه که او بس اما چه استعمال کرده بیام پیدولو دی پوزان بانی که کار بمرتک بس پدر نولی عمل بانی اختصو اتویس کاله که ایگیسی در عمل که من که داشت پیدولا استعداد داشت نول عمل ده یا حل دی تو برد غبانی نورتلولو دیر زندگی میکلارلا بس طول می دپلال عمر که ونی می خرچ کرلی چنار می خرچ کرلی اصلات می خرچاوه چه ما او پرنشو اخته او سرگرم او رو رجان زیتی ره نورم پکر نو کورتا هر چه ایران ویر کلیو والا داشت بعد خاطری می لیدلی دیزینه چه ولو ورکو من دی رفت سوالی او منگا بیرسم لولو پا او بو بای من دولو پا دی قبیلم نباسا پا دی جای که ما چوا پا دی جی که ما چوا بس پنزو سلکتی دی نرد پتر بانی وری وری کلی ده حالاتم تیر که یت پا دخپل عمر پونستولو اخپل ادری لرگانی می واده کلی ام نخزه می واده کلی اقای دست واده کلی چه زبا اولو رجان پراری سولما زبا پیدا کولای نسولما اگه بل دار ورکولی زلون می بریخت رسیدلی ده سی اثار او خپل ځانم داره دلن چه شرم ده پابرو پا ازت خوندی سی مال خزه نور یه دکاله مرمون ته پلارم ته موریم ته که ورکه که وزنی که هر چه که نور اختیار ده تا ده مال طرف دی ما پا وجود ده تاثیر کرده چه خویل غاخو خلاص کرده یوی سپینگیر اکرده ما نوریم زی پکرده ما چه ما بیتگانی می تیده که ولی غلامه نکرده زحمت میسته سوال میم نکاوه حرام میم نخالله فقط چلی و داشتن میتیر که ولی بیا داغ چرخ رانه دامت آدانو پتک ویدی سوه اومه رانه ورده اومه دستی پورت سلومه چی مجبو کم نو پیسی ام نو چی ام نو چرخ ام رانه ورده اومه یو ورز دو ورز می رو جان آلتای ورطل و مغسر می دامه خجارو که ولی او دستی بیا می قصه ورطب کلو وی کاکا تا خو چرخ دو مال خو چرخ می دستی ویدی سوه اومه مریض اومه آقای رانه بیول و اوس بل غواړی چې وای خلونه ته توی ورکه این مالی نه زر پیراک کمک را سره وکد زر دقیق موچیگره سامان آخرم موچیگرد که من بس آقا زر پیراک کلی بیالالالم دی موچیگره سامان میوخته یه وامی از می پدی کاروک بل واری چی ده شپی ویده اومه پولیس وقتی بنده زیتی ده ده تیت سامان و ده طول را نهستره
ده زده را لیو درنو آوریدون کو ده 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 زهر و کاروان خبرونی ورستوی برخی تره ورسیدو او پا ده برخی که بیا هم ده پخواه پشنستاسی لپاره او پزل پوری دراما لرو ده درامی که صدا چی ده چه نندره مورز ده چه سلام کورتا نده راغلی ده غا میرمن ناو کچنی لوری دیری اندیخمنی دی پا ده وقت که لیوی نزدی کورتی چخه یو ناشنا آواز آوریدل کیگی تا چه سلام ولی کورتا نده راغلی ده آواز ده چا ده یا ورست بس پیخشی ده با پا دراما کی وارو
کل راشی نن سو موراز چه کورتا ندائی را غلائی نا پویگم چه کل براشی نن سو موراز چه مزوری تا هم ندائی کرالائی ما خام مو هم بچه دوری و خوڑالا نش با بچه شی و خورو نا پویگم لوری سی چه شی بای و خورو پو کور که نیو آب غانهی لرو او ندی خوراک لپارا یو گولا دوری نموگ با ما خام چه شی خورو چه پو کور که چه نمی نس شی با و خورو مورازی دیر
لچریم دا کوم زای دی
دا خود بابا وسای دا واس چی دی
دا د دلته یم
دا واس خود بوسل کوټی څخه رازی څه شی د بوسل کوټی څخه هو د بوسل کوټی څخه یواز رازی خدای فضل وکړي دا څه چی وشو لوری د تراغونی سه چې زړل ته وګورم راکا اوه مور تا خو بابا دی وا سره یا ته د درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې
نا کوم ځای دی زه چیرې یم
دا زمونږ کور دی دا د بوسو کوټه ده
څه شی د بوسو کوټه زمونږ کور
هو بابا دا زمونږ کور دی
زه دلته چا راوستلم
مونگ هم نپیگو تو خود دری ورزی کی چل کور او رکوی بابا مونگ دیر اندیخ ندرلو دا مونگ وید پتا دی خودی نکوی چه شوی نبی واسه یا پتا چه شوی دی تو دا دری ورزی چی روی
چه شوی دری ورزی پا کور که نوم
خدایا فضلو که پا خوان می چه شوی دی
یارانو نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تیره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو.
په مخه دې ښه باداره.
بس اوس پوښم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وسړیه بیا چیرې ځې؟ بابا چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم. چرسان چاغه چوغه کې ډنګر ما یا چې پر موږ لګیږي ودی خوایږي.
اجیم الله الله دای سلام جان بیرته راغی.
سالار ته عجیب خبرې کوي. والے بن راضی څوک چې یو ځل دا د زمری نو کوی بیا برازی بیا برازی خاما خوا رازی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
رازا سلام جانا چلم مام دا وستا زسر کر.
بس تا نصیب پک شوائی ور. رازا رازا پار دیده رازا تو روره.
بس تاسی تا دی مبارک وی. زنور چرس نسکم.
نو چه نسکمی بیا ولی راغلی؟
ده دیل پارا راغلم چه تاسی خبر کم چه زنور چرس نسکم.
نو خبرونو تا چه ضرورت دی؟ خومیت کوا.
ده دیل پارا راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم.
ولی چه رزی چه خدای پامانی را سرکمی؟
نا چه نزم. اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم.
نو خو چرس با پریگ دی مو خو با نپریگ دی زوره وره ده تا خبر رده.
تاسی او چرس دوارا پریدم.
نو مو گواری پریگ دی نازوانا.
خوایی نو موک چه باد در رسه ولی.
ستاسی با دغری چه زستاسو للاس چرسی شم.
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با دا غوسی. تر څو چې ستاسی انډیوالی مې پریښې نه وي چرس نشم پریښولی.
خیر دی که نور چرس نه څکوي خو کله کله د یارانو احوال خو اخله وزوروره.
نه هیڅ احوال مو نه اخلم. نه مو مړې او ژوندي ته درځم او نه به راځئ. مزدور سړی یم چې لاس مې ودرېد خوله مې ودرېده. ستاسی سره ناسته ما ته یوازې شر را رسوي او بس. نور د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي ګټم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
بوته بوته گل چھوینی دی گلزار رونق ماتی گی ستا دی بوته بوته گل چھوینی.